مازیګر څلور بجې سوید ازادي رادیو د خبرونه یو ساعته ده. السلام علیکم. د خبرونې د سر راپور مو ده چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې د ولسمشرۍ ټاکنو د نیټې او ترسره کېدو په اړه بحث ته چمتو دی. په دې خبرونه کې نور راپورونه هم لرو. په پیل کې له احمد تکل نه خبرونه اوري.
طالب مراکشیانو په قطر کې امریکایي چارواکو سره د سولې د بهیر د چټکولو په اړه خبرې کړې. د فرا چارواکي وایي له ایران سره پر پوله په ګمرک کې د لګیدلې اور د وژنې لپاره هڅې روانې دي او د نړۍ د کاتولیکانو مذهبي مشر د عراق له ځواکمن شیعه رهبر سره کتلې دي. بشپړ خبرونه. ولسمشر اشرف غنی وایي د نړیوالې ټولنې تر مدیریت لاندې د انتخاباتو د نیټې په اړه خبرو ته چمتو دی. ښاغلی غنی نن د ملي شورا د ولسمې تقنینی دورې د دریم کال په پرانیستون کې غونډه کې د وینا پر مهال په دې اړه څرګندونې وکړې.
ما ماده استیم که در مورد برگزاری
موږ چمتو یو چې د نړیوالې ټولنې تر ادارې لاندې د ټول هیواد په کچا د آزاد او شفاف انتخاباتو د ترسره کولو په اړه بحث وکړو. د انتخاباتو د نیټې په اړه هم کولای شو چې خبرې وکړو او نتیجې ته ورسیږو.
دا لومړی ځل دی چې ولسمشر غنی د سولې د هڅو په ترڅ کې له وخت مخکې انتخاباتو ته چمتووالی ښیي، خو ښاغلی غنی په عین حال کې دا ټینګار هم وکړ چې د انتخاباتو له لارې د قدرت لیږد هغه اصل دی چې په هیڅ صورت معامله نشي پرې کېدای. په همدې حال کې په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي طالب مراکشیانو له امریکایي چارواکو سره د سولې د بهیر د چټکولو په اړه خبرې کړي. د دې دفتر ویان محمد نعیم رسنیو ته په استولي غږیز پیغام کې ویلي دي چې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او په افغانستان کې د ډېره امریکایي ځواکونو له عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر سره په دې اړه خبرې کړي.
په ناسته کې دواړو لورو د دوه توافقنامې ته خپل ژمنتیا وښوده او د پوره عملي کېدو په اړه یې خبرې وشوې. همدا ډول د افغانستان په روان وضعیت او د بین الافغاني مذاکراتو د روان بهیر د چټکتیا او اغېزمنتیا په اړه بحثونه ترسره شول.
په داسې حال کې چې په واشنگټن کې د امریکا او طالبانو موافقې ته بیا کتنه روانه ده، ښاغلی خلیل زاد د پنځمې په ورځ دوه ته ورسید، خو مخکې له هغې سیمې ته د سفر په پیل کې په کابل کې له افغان چارواکو او سیاسي شخصیتونو سره د سولې د مذاکراتو په اړه خبرې وکړې. چارواکي وایي چې په فرا ولایت کې له ایران سره پر پوله په ګمرک کې د لګیدلې اور د وژنې لپاره هڅې روانې دي. د فرا والي تاج محمد جاهد ازادۍ راډیو ته ویل چې دا اور نن له غرمې مخکې د نفتي موادو د تشولو په ځای کې ولګید. هغه زیاته کړه چې په دې اور پیښه کې د ګمرک کارګرانو او کارکوونکو ته زیان نه دی اوښتی. د اور د لګیدو علت تر اوسه نه دی معلوم شوی. نژدې یوه میاشت مخکې له فرا سره په څنګ کې د هرات ولایت په اسلام کلا بندر کې هم د تیلو لیږدون کې سلګونه ټانکرونه وسوځیدل او لسګونه میلیون ډالر زیان واړاوه. د هلمند ملي امنیت د څارنوالۍ رئیس محمود اغانن په یو بریټ کې ووژل شو. د هلمند د ولایتي شورا رئیس عطاوله افغان ازادۍ راډیو ته ویل چې پر محمود اغا نن سهار مهال په مرکز لشکرګا کې هغه مهال موټر بم بریدو شو چې دای له کوره د دند خواته روانو. غزیه تکړه چې له د سره یو سرباز وژل شوی او اته نور کسان ټپیان دي. د دې برید مسولیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی. لازادې رادیو خبرونه اوري. د پاکستان صدر اعظم عمران خان له پارلمان څخه د اعتماد رایه ترلاسه کړه. د ولسی جرګې په غونډه کې عمران خان یو سل اتاویا موافق رایه وګټلې. په داسې حال کې چې یو سل دوه اویا رایو ته اړتیا وه. د اپوزیسیون یو سل شپېتو وکیلانو دا غونډه تحریم کړه. عمران خان وروسته له دې چې د مالیې وزیر د مشرانو جرګې په انتخاباتو کې په سنا کې د خپل سیټ په ساتلو کې پاتې راغی او په نتیجه کې په دې جرګه کې د ښاغلي عمران خان د تحریک انصاف ګوند اکثریت له لاسه ورکړ. په خپله خوښه له پارلمان څخه د اعتماد رایه د اخیستو غوښتنه کړې وه. د نړۍ د کاتولیکو عیسویانو مذهبي مشر پاپ فرانسیس د عراق په نجف ښار کې له ځواکمن شیعه رهبر ایت الله علی السیستانی سره وکتل. دا عراق ته د رومن کاتولیک عیسویانو د مذهبي مشر لومړی سفر او په نړۍ کې د کورونا د وبا له خپرېدو وروسته د پاپ فرانسیس لومړی نړیوال سفر دی. پاپ د بندو دروازو تر شا په دې کتنه کې هڅه وکړه چې د سولیز ګډ ژوند او د عراق د ایسوي ټولنو د پیاوړي کولو پیغام ورسوي. السیستانی لیدنې وروسته په یو بیان کې ویل چې عراقي ایساویان باید په سوله ایزه فضا کې ژوند وکړي او د نورو عراقیانو په څیر له ټولو حقوقو برخمن شي. او واتیکان په یو بیان کې ویل چې پاپ له سیستانی او عراقي شیعاګانو څخه د ایساویانو د ملاتړ په خاطر چې د پواینا تر ټولو مظلوم او ځوریدلي خلک دی مننه وکړه. د دې سفر جریان په مستقیم ډول پر ټلویزیون خبرېده او د نجف اوسیدونکو د دواړو مذهبي مشرانو د لیدنې هرکلی وکړ. او د پولند په ختیځ کې د یو بس د ټکر په پیښه کې شپږ اوکراینی وګړي مړ شوي او یو څلوېښت نور ټپیان شوي دي. اوکراینی چارواکي وایي دا بس چې لسګونه اوکراینیان پکې سپاره وو نن سهار د اوکراین سرحد ته نږدې د پولند جنوب ختیځ ښار یاروسلاف په لمنو کې پر یوې کندې ته ولوېده. د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت ویان اولی نیکولینکو تایید کړ چې په پیښه کې وژل شوي شپږ کسان اوکراینی وګړي دي. د پیښې د علت په اړه تر اوسه څه نه دي ویل شوي. اوکراینی کارګران پولند ته چې د پاموړ اقتصادي وده لري د کار لپاره ځي او د دې هیواد د کار مهم ځواک جوړوي.
ازادي رادیو ته ورجست. ولسمشر غنی وایي چې د ولسمشرۍ ټاکنو د نیټې او تر سره کېدو په اړه بحث تیار دی. شغلی غنی دا هم ویل
انتقال قدرت از طریق انتخابات برای ما یک اصل غیر قابل معامل است.
په کابل کې ډیورند کرښه ته څیرمه د پروتو قبایلو په لسګونو مشران راغونډیږي چې د سولې پر موضوع خبرې وکړي.
زه په دې ډیره خوشاله شوم چې په دې کې دا ځل چې د خزي او ځوان کول چې دی هغه زیات انوالو شوی دی. تر څو موږ ځوانان په دې کې انوالو نه کو نو تر هغه سوله نشي راتلی.
په نړیوالو مسایلو کې د روغتیا نړیوال سازمان د کووید 19 ناروغي د مخنیوي لپاره د تدابیرو په نرمولو کې د احتیاط غوښتنه کړې. سپورتي خبرونه هم خبرو او د کابل چپ رسپانډ ته هم کتنه کوو. دوه اونیز پروګرامونه د خبرونې په دویم نیمایي کې راځي. حقیقت څه دی او تاندې څنګه؟ نن شنبه ده د کپ یوهوت میاشتې شپږمه د مارچ میاشتې شپږمه د خبرونې د سر مطلب راخلو. تابنسان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د ولسمشرۍ ټاکنو د نیټې او تر سره کېدو په اړه بحث تیار دی. ولسمشر غنی یو ور بیا د انتخاباتو له لارې د واک پر لیږد د ټینګار وکړ او وی ویل چې د واک په لیږد کې به هیڅ ډول معامله ونه سي. شغلی غنی دا څرګندونې د ملي شورا د ولسمې دورې د دریم تقنینی کال په پرانیست غونډه کې کړې دي. نور حال په دې راپور کې.
د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت ځانګړي استازي لوري افغان حکومت ته د نوې طرحې له سپارلو وروسته محمد اشرف خانی وایي چې د انتخاباتو له لارې پرته د واک د لیږد پر سر هیڅ ډول معاملې ته چمتو نه دی. خو په خبره یې چې د نړیوالې ټولنې په مدیریت د انتخاباتو د نیټې او د ترسره کېدو په اړه بحث ته چمتو دی. ښاغلی غنی چې د شنبې په ورځ د ملي شورا د اولسمې دورې د دریم تقنینی کال په پرانیست غونډه کې وینا کوله وویل چې د سولې راتګ ته چې ملي یووالی پکې نغښتی وي هر ډول فداکاري ته حاضر دی.
انتقال قدرت از طریق
انتخاباتو له لارې د واک لیږد موږ لپاره یو اصل دی. هیڅ ډول معامله پرې نه کیږي. موږ چمپیو د نړیوالې ټولنې په مدیریت د آزادو شفافو او سراسري انتخاباتو تر سره کېدو په اړه بحث وکړو. څو وکولای شو د انتخاباتو د نتیجې په اړه هم خبرې وکړو او پایلې ته ورسیږو.
د ښاغلی غنی په خبره هغه کسان چې د واک لپاره وي او بلې دروازې ته ځي ورته وایي چې واک په افغانستان کې و دروازه او یو کلی لري. دغه دروازه یوازې افغانان کولای سي چې د رایو له لارې درته اخلاص کړي. دا په داسې حال کې ده چې تیرونی د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمای خلیلزاد کابل ته راغلی و چې له افغان ولسمشر سربیره یې د ملي مصالحې علي شورا له رئیس او له ځینو مطرحو افغان سیاستوالو سره هم د سولې په اړه خبرې کړې وې. نوموړی دا مهال په دوحه کې ده. له دې مخکې د امریکا د بهرنی چارو وزارت یو لوړپوړي چارواکي ویلي و چې ښاغلی خلیلزاد کابل ته په خپل سفر کې افغان حکومت داسې طرح سپارلې کوو منلسي لمخې به د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د بانفوذو هیوادونو حکومتي چارواکو له حکومت بهر سیاسي مشرانو په ګډون په لوړه کچه یو ناسته جوړه سي. دا لوړپوړي چارواکي چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غواړي نوم یې واخیستل سي وایي خو امریکا غواړي چې افغان لوري ډېر ژر اوربن او سیاسي حل ته ورسیږي. دا سره پرونه هم خبره سوي و چې زلمی خلیلزاد د زل کابل ته لزان سره د ملي مشارکتي حکومت تر هره وړي ده خو دا راپورونه په رسمي توګه نه دي تایید سوي. محمد اشرف خانی که څه هم مشخص نمونه واخیست خو ویل چې له اساسي قانون پرته د بل هیچا وسیقې ته اړتیا نسته.
هر نهاد میتواند خیال و خواب را
هر بنسټ کولای شي خیال او خوب په کاغذ ولیکي او د افغانستان د حل لپاره یو لار توصیه کړي. دغه کاغذونه په تیر کې هم لیکل شوي اوس هم لیکل کیږي او پر راتلونکي کې به هم ولیکل شي. زموږ وسیقه اساسي قانون دی بلې وسیقې ته اړتیا نه لري.
ښاغلی غنی زیاته کړه هیڅوک نسي کولی هغه بنسټونه چې د موجودیت په اړه یې د افغانستان په اساسي قانون کې یادونه سوي وي په اړه یې تصمیم ونیسي اساسي قانون او ملي بنسټونه به پر ځای وي. د افغان ولسمشر د ټاکنو د دورې ملاتړی او د جمعیت اسلامي ګوند اجرایي مشر عطا محمد نور د زلمی خلیلزاد لخوا وړاندې سوې طرحه ښه ارزوي او ویلي دي چې په دې طرحه کې د تیرو شلو کلونو د لاسته راوړنو خوندیتوب په پام کې نیول سوی. له دې وړاندې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار هم د زلمی خلیلزاد طرحه ستایلې وه. د ولسي جرګې رئیس میر رحمان رحماني په پرانیست غونډه کې له طالبانو وغوښتل چې تاوتریخوالی کم او بین الافغانی مذاکراتو ته ستانه سي. د ملي شورا د ولسمې دورې دریم تقنیني کال پرانیستل سو چې اوس به له قانون سره سم دواړه مجلسونه مشرانو جرګه او ولسي جرګه له رئیسانو پرته خپل اداري پلاوي بیا وټاکي.
ومردل چې ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د ولسمشرۍ ټاکنو د نیټې او ترسره کېدو په اړه بحث ته تیار دی. ښاغلی غنی دا څرګندونې د ملي شورا ولسمې دورې د دریم تقنیني کال په پرانیسته غونډه کې کړې دي. تر دې مخکې یو امریکایي ډیپلومات ویلي و چې افغان حکومت یې یوه طرحه سپارلې که ومنل سي افغان لوری به ډېر ژر اوربند او سیاسي جوړجاړي ته ورسیږي. په کابل کې ډیورند کرښه د تیرمه د پرتو قبایلو په لسګونو مشران راغونډیږي او د افغانستان د سولې پر موضوع بحث کوي. د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت ازادي راډیو ته ویلي چې په دې کانفرنس کې د افغان چارواکو ترڅنګ له کوزي پښتونخوا او بلوچستان څخه هم میلمانه ګډون کوي. د امن او ثبات ګډونوال وایي چې دغه کانفرنس کولای سي د افغانستان د سولې په وړاندې پرتې ستونزې حل کړي.
سبا په کابل کې د امن او ثبات کانفرنس پیلېږي. د افغانستان سرحدونو او قبایلو چارو وزارت وایي د یک شنبې په ورځ د امن او ثبات کانفرنس د حکومت د لوړپوړو چارواکو د ولسي جرګې یو شمېر استازو سیاسونو او اغېزمنو سیرو په ګډون پیلېږي چې د دوشنبې په ورځ به هم دوام پیدا کړي. د دې وزارت د دفتر رئیس مجیب لحاظ ازادي راډیو ته وویل په دې دوه ورځني کانفرنس کې له کوزي پښتونخوا او بلوچستان څخه هم سیاسي فرهنګي او ولسي سیرو محمد بالله او سردار حسین باباک جمیله ګیلانی اکبر حوسی لابیا یوسفزئی افضل خاموش شکیل وحید الله فاطمه فیروز وګما فیروز او اکبر هوتی ترڅنګ یو شمېر نورو هم ګډون کړی دی.
په دغه مجلس کې د افغانستان او په سیمه کې د امن او ثبات په اړه باندې خبرې کیږي چې ګډونوال لري د افغانستان د حکومت مشرتابه به هم پکې ونډه ولري او هم به له دغو دوستانو سره د کانفرنس له دغو ګډونوالو سره بیلابیلې لیدنې او خبرې اترې ولري.
د ښاغلي لحاظ په خبره په دې دوه ورځني کانفرنس کې به د افغان سولې فرصتونو او پر وړاندې یې د پرتو ستونزو او حل لارو په اړه بحثونه وشي. ویل کیږي په دې کانفرنس کې د ګډون په هدف به تر سبا ګڼ شمېر نور میلمانه هم کابل ته راورسیږي. په ورته وخت کې له پښتونخوا څخه راغلي وګمه فیروز او اکبر هوتی ازادي راډیو سره خبرو کې وویل داسې کانفرنسونه کولای شي د سولې راوستو او پر وړاندې یې د پرتو ستونزو د حل لپاره ګټور تمام شي.
زه هیله لرم چې داسې کانفرنسونه کیږي نو
په افغانستان کې امن راتلی شي، زمو پښتنو کې به امن راشي. او زه په دې ډیره خوشاله شوم چې په دې کې دا ځل چې د خزي او ځوان کول چې دغه زیات انوالو شوې دي، تر څو موږ ځوانان په دې کې انوالو نه کو نو تر هغه سلو نه شي راتلی. ځکه چې ځوانانو سره نوې طریقې شته، د اغیله نوې طریقې ورزي. زه اکثره ګورم چې په دې کانفرنسونو کې زمو مشران کینی سیاسي مشران هغه خپل منځ کې خبرې خو کی خو بیا په مخ کې ناسې سزدینه. نو اوس چې نوې دور دی او د ځوانانو دور دی، نو دا ډیره زه هیله مند یم چې ډیره زر به سوله راشي تر څو موږ خپل ځوانان په دې کې شامل کړو.
پاکستان کوم پښتون بیلټ دی په هغه هیواد کې چې هغه د افغانستان تاریخي برخه ده. دا خلک یو خلک دي، د دې کلچر یو دی، د دې وینه یو ده، د دې جامه پیزار یو دی، د دې جون جواک یو دی. بلکې کو تاسو وګورئ د ترخمو د جلال آباد خلک یو بل سره رشتہ داري دي، یو بل سره د کاکا زامن دي، عزیزان دي. نو دې د یو بل نه نشي بلې دي. خامخا د دې خلکو د اقتصادي مسلو حل لپاره، د سیاسي مسلو حل لپاره به دا ناست کیږي.
ل دې وړاندې هم د خیبر پختونخوا یو شمیر سیاسونو او پیژندلې سیرو د افغان سولې په اړه خپل نظریات افغان چارواکو سره شریک او بحثونه پرې کړی دي. د غشان په ډیوډن کرخه د اغزن سیم د غزیدو په اړه هم دوی خبرګون خودلی او ویلی دي دا تار د ډیورن دواړه غاړه پراته قبایل سره نشي بیلولی. تر وسه دا جوته نه ده چې په کابل کې د امن او ثبات کانفرنس به د افغانستان د سولې له بهیر سره څومره مرسته وکړي، خو د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت ورته خوشبین نه دی.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
څلور بجې او شپاړس دقیقې سوې. ازادي راډیو ته غوږ یاست چې خپرونه هر ورځ د سهار پر اوو بجو پیلېږي او د ماښام تر اوو بجو دوام کوي. که د انټرنیټ اسانتیا لري، زموږ خپرونې د ازادي راډیو پر ویب سایټ په ژوندۍ بڼه، د غرض تیرې خپرونې په سبتي بڼه موندلی سي، ازادي راډیو ډاټ کام یا هم ازادي راډیو ټکې او آر جی ته ورسي. اوس به دا واورو چې په کابل کې نن ورځپاڼه څه خبر کړي.
هشت صبح رسپانی لیکلی د بین الافغانی مذاکراتو لدری دو او په دغه پروسی له غنو ستونزو وروسته امریکایانو د سولې بهیر لپاره نوې تګلارې غوړه کړې ده. وړاندې په سرمخاله کې راغلی چې دغه طرحه د خلیزات له لوري له ولسمشر غنی عبدالله حامد کرزی یو شمیر ګوندونو له مشرانو او سیاسي سیرو سره شریکه شوې ده. رسپانی دغه شان لیکلی چې خلیزات دوه ته د سفر پر مهال دغه طرحه له طالبانو سره هم شریکه کړې ده. سرمخاله لیکونکي لیکلی چې افغان حکومت ته د امریکا نوې طرحه کې د انتقالي حکومت موضوع هم شامل ده. رسپانی ټینګار کړی دا چې سولې ته د رسیدو لپاره له کوم فرمول څخه کار اخیستل کیږي مهم نه دی، بلکې مهمه مسله دا ده چې دغه هیواد کې بنسټیزه سوله راشي او جګړه ودرېږي. د هشت صبح د معلوماتو پر بنسټ په دې اړه پریکړه به تر مې میاشتې وړاندې په ترکیه کې وشي. هیواد دولتي ورځپاڼې هم د سولې نوې طرحې ته اشاره کړې. لیکلي دا طرحه لس مخیزه ده او په دې طرحه کې چې په انګلیسي ژبه ترتیب شوي د افغانستان د سولې انتقالي حکومت تر نامه لاندې د سو غوراوی وړاندوینه شوې او اسلامي فقهي شورا جوړېدل، د اساسي قانون د تعدیل کمیسیون رامنځته کېدل، په ملي شورا کې د طالبانو د ځینو غړي ورشریکول او د ولسمشر تر څنګ لومړی وزیر د دې نوې طرحې نور جزئیات ګڼل شوي دي. د لیکوال په وینا ټاکل شوی چې په ترکیه کې د بن کانفرنس ته ورته د بلې لویې غونډې راغوښتل کېدل د ګونګوسي ډېرې کړې چې د قطر بین الافغاني خبرې ناکامه دي او ښایي ځای یې د ترکیې راتلونکې غونډه ونیسي. لیکوال ټینګار کړی که امریکا د کوم بل نظام او یا حکومت لپاره په ډېر شدت سره هڅې کوي نو بیا هم پایله نه ورکوي، ځکه په وینا یې چې په مشارکتي نظام کې هغه کړی بیا هم واک ته رسیږي چې په تیرو څلورو لسیزو کې پر ولس حاکمیت کړی او یا یې په زوره د واک او قدرت ترلاسه کولو لپاره جګړې کړي دي. د لیکوال پان په اصل کې لازمه ده چې په افغانستان کې د تبل شوې جګړې د درولو لپاره نړیواله ټولنه په جدي توګه لاس په کار شي او په شدت سره دا جګړه بند کړي. او اطلاعات روز ورځپاڼې د هیواد په ختیځ ننګرهار کې د نامنیو زیاتېدو ته په اشاره لیکلي چې ورځ تر بلې په دغه ښار او ولسوالیو کې امنیتي پیښې مخ په زیاتېدو دي چې دا حالت د زغم وړ نه دی. په سرمقاله کې په دغه ښار او ولسوالیو کې د وروستیو امنیتي پیښو د زیاتوالي لامل په امنیتي ادارو کې د نامسلکي کسانو نو ګمارنه، د پولیسو د تشکیل کموالی او د امنیتي پیښو په مخنیوي کې د ولایتي او نورو اړوندو امنیتي ارګانونو ترمنځ نه همغږي یاده شوې ده.
پا په پکتیا کې د قبیلو ترمنځ د غرونو او مځکو پر سر شخړو کې درنې وسلې کارول کېږي چې خلکو ته د مرګ ژوبلې تر څنګ درانه مالی زیانونه هم اوړي. د دې ولایت اوسیدونکي وایي چې د پکتیا ځایي امنیتي چارواکي د دې شخړو په هواري نه دي بریالي سوي.
په پکتیا کې د ډنډ پټان ولسوالۍ اړوند د منګلو خروټو او د اریوب ززوی ولسوالۍ اړوند د خیر منی او سپری قابلو ترمنځ شخړې یو له هغه دي چې له کلونو راهیسې دوام لري او ترمنځ لسکونه کسان مړه او ټپیان شوي دي. د ډنډ پټان ولسوالۍ اوسیدونکی خلیل رحمان وایي د درنو وسلو استعمال ژوند تریخ کړی او افغان حکومت ګرموي چې نه یې جګړه درولې او نه یې هم د درنو وسلو د استعمال مخه نیولې ده.
دا غاٹی غاٹی وسلی وګوري دا سکر بیسی وګوري دا وګوري چې دا د کومه ناراضي خواتمن به یو چاله خوانه ورته ور کول کیږي او دا جنگ به هغه کسانو روان کړي وي چې دا سلاوی ورته ور کوي او د کرخه ها غاړه اکثره د دوی هغه خو حمایت کیږي.
د سیمې د اوسیدونکو په وینا د منګلو او خروټو ترمنځ د غرونو او ځمکه پر سر شخړه چې لتیرو څول سي زورې روانه ده په تیرو دوه کلونو کې ډیر زور اخیستای. اکبر خان د همدې قبیلوي شخړو لمنځه د وې د شکسي جنګیالی ډلې مشر دی. د وای دغه وسلې د خپل قابلې له اوسیدونکو څخه پر راټولو شویو پیسو اخلي او هغه مهال چې پرې مقابل لورې د درنو وسلو برید بکړي دوی هم په همدې وسلو ځواب ورکوي.
دوا کال هو ته دلته جنگ روان ده ډیر د غاټي وسلې جنگ روان ده او دوی استعمالي مغوالین استعمالي دواړه طرف سر استعمالي خو دیوان نیونی ستر بسلاګات تر مزایل ډیر د هر کانګي غاټه وسلې استعمالي.
اکبر خان میو پختل چې دغه وسلې له کومه کوي دی وایي وسلې ورته مشران اخلي خو په ځواب کې دومره وویل چې آزاد بازار دی او په پیسو هر څه آسانه اخیستلی شي. دی وایي داسې اوریدلې چې مشران یې دغه وسلې د ډیورند کرخې په بله غاړه کې په پیسو رانیسي. خدا چې ولې افغان ځواکونو تر اوسه له د جنګیالیو سپکې او درنې وسلې نه دي راټولې کړې په اړه یې د پکتیا امنیه قومندانۍ له تیرو څلورو ورځو راهیسې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو په سویل ختیځ زون کې د تندر قلو اردو ویاند ایمل مومند ازادي راډیو سره په خبرو کې دومره وویل چې د دې وسلو استعمال غیر قانوني دی او دوی د مخنیوي لپاره اقداماتو ته چمتو دي. خو ښاغلی مومند د خلکو له هغې خبرې سره همغږی دی چې د قبیلوي جګړو مشران سپکې او درنې وسلې د کرخې له هغې غاړې رانیسي.
هغوی ته امر دی چې هغوی خالصلا کړي وسلې ترې واخلي. دغه بعضې وسلې چې ډیورن د فرضي کرخې نه اخوا ته چې کوم چېرته چې د وسلو خرڅلاو په ازادانه ډول سرته رسېږي نو دوی دا وسلې د هغه ځایونو نه لاسته راوړي.
پیکا 2.3 ملی متری توپ، هاوان، راکیټ، زیکویاک او ورته نورې هغه درنې وسلې دي چې په پکتیا کې د قبیلوي جګړو جنګیالیو ته په لاس ورغلي او وخت نا وخت پرې د یو بل کلي او سیمې ولي. په پکتیا، خوست او پکتیکا کې د ځمکو، غرونو او سیمو پر سر قومي شخړې اوږده مخینه لري. د پکتیا ولی محمد حلیم فدایی ازادي راډیو ته ویلي چې یوازې په پکتیا کې تر 500 زیاتې داسې قومي شخړې پیژندلې چې لا هم دوام لري او دوی د هواري لپاره هڅې پیل کړي. د پکتیا اوسیدونکو وایي ښایي د قومي شخړو هواری وخت وغوړي خو په دې شخړو کې د درنو وسلو پر استعمال د بندیز لپاره باید حکومتي چارواکي سملاسي لاس په کار شي ځکه درنې وسلې درنه مرګ ژوبله اړوي او په قومي شخړو کې دا ډول وسلې د ولسي مرګ ژوبله سبب کیږي چې مخنیوی د دولت مسؤلیت دی.
ستاسو له پیغامونو
زه د زابل ولایت نه داسه پرېږدم. زموږ د معارف د وزارت څخه دا غوښتنه ده چې په اونۍ کې موږ د کلات بابا د علي دارالعلوم څخه فارغ شوي یو د سوارلسم څخه زموږ اسنادونه او نتایج تر اوسه پورې نه دي رارسېدلي. زموږ غوښتنه دا ده چې دا مشکل را حل کړي تر څو دغه زموږ اسنادونه راي چې تقریبا درې څلور کاله اوس وسولو چې زموږ نتایج کلي دي کابل ته خو تر اوسه پورې زموږ دا نتایج نه دي راغلي. د وزارت خوا څخه هم دا غوښتنه ده چې دغه نتایج راواسي. وسلام.
محمد زمان هم پکتیا ولایت پټان ولسوالۍ څخه. زمونږ د پټان ولسوالۍ مخکې محلي پولیسو سي وو، محلي پولیسو بیا محلي اردو سي، او دوه میاشتې مخکې محلي اردو سي واوښته، بیا درې میاشتې مونږ د ملي پولیسو سره پاتې شو، او دوه میاشتې اوس د اردو سره دي. هغه درې میاشتې چې کومې دي پوه شو هغو کې یو ماسک چاته ولک شوی ده. مونږ یو شل 25 کسان یو، دا یو ماسک هم نه ده ولک شوی خو بلکې مطلب دوی سره دي. مونږ درې ماشونه پاتې کېږي، هغه درې ماشونه اوس داسې وایي چې 15 شپږ میاشتې کېږي، دوه میاشتې اردو سره دي. خیر هغه خو به ولا شي، خو د پولیسو سره چې کومه آشنه دي داده سي شکمن وانت دي مونږ ډيري منډي ترلې موکړې مونږ آزادۍ رادیو ته خدا هيله دا مونږ د شال 25 کسانو په نمندګي ما تاسو ته زنګ وهلای دا ډيره ډيره مهرباني
زده خندهار ولایت نه خبر کوم د وسالی په اړه کې ځکه چې دلته حالات دي د وسالی په برابر باندې دي خراب دي نو زه غواړم چې دغه بیچاره ولس د کوچن خلک له دې څنګه سره ډیر مخ په مخ دي د وسالی له سبب چې څاروي مري په مخ په سر وشي باید دا چې من کوتي ورسي چې حالته نوې کال او باندې دي او حالته واشه سوي او هغه من کې واشه ولدي او حالته ځایونه ولدي ډیر منل
زمن دا چې سرکې جوابات وګړې چټلې دي او خلک مرزن سلاس وګریوان حکومت څنګه مداهته دا چې دا خلک غمو خو دې را مشکل حل پاتل کی ټول خلک مرزن اخته یو سلام په احترام
ستاسي پیغام ستاسي نظر
څلور بجې او 15 دقیقې دي تاسې ازادي رادیو ته غوښیاست د ازادي رادیو د خبرونې په دویمه نیمه کې دوه اونیزه پروګرامونه خبرو حقیقت څه دی او د ځوانانو خاص پروګرام تاندې څنګه خو اوس یو نړیواله مسأله راخلو په اصل کې چې ځینو هیوادونو کې د کورونا وبا پر ضد د واکسین لګولو بهیر روان دی د روغتیا نړیوال سازمان د کورونا وایرس یا کووید 19 ناروغي د مخنیوي لپاره د تدابیرو په نرمولو کې د احتیاط غوښتنه کړې ده د محل په برازیل او څو اروپایي هیوادونو کې د کورونا وبا څپه په زور کې ده او لا هم دا وایرس په ګڼو هیوادونو کې د خلکو روغتیا ته جدي ګواښ ګڼل کیږي تفصیل د اجمل انپراپور کې
دا سه محل چې زینو هیوادونو کې د کورونا وبا پر ضد د واکسینو بهیر روان دی د روغتیا نړیوال سازمان وایي کووید 19 وایروس وبا لا پایته نه رسیدلی د روغتیا نړیوال سازمان دا خبرداري د مارچ په 15 داسې محل ورکړ چې امریکا متحده ایالاتو کې د واکسینو پروسه روانه ده او تر اوسه تر 45 میلیونو څخه زیات امریکایانو لګ تر لګه د واکسینو یې وستن کړي نږدې 28 میلیون امریکایانو چې د دې هیواد 8 سلنه وګړي جوړوي بیا د کووید 19 واکسینو دوره بشپړه کړی ده په امریکا کې په کرونا د اختکیدو نوې پیښې هم دروان میلادي کال د فایل په مخایسره کمی شوې دي او خارونه وایلتونه د محدودیتونو د کمیدو په خوا روان دي اقتصادي فشار او د روغتیايي وضعیت خکیدل د هغو په وړاندې د دلیل په توګه یادول کیږي چې وایي د تدابیرو نرمول تر وخت مخکې دي په نیویارک کې د سینما تیاترونه نیمه پرانستل کیږي کالیفورنیا هم په آزاد هوا کې د یو لړ فعالیتونو د بیرته پرانستي خبر ورکړی لکه د ډیزنی لند چې یو تفریحي پارک دی د اپریل لومړی پرانستل کیږي نور ایالتونه محدودیتونه کم کړي د ټیکساس او میسیسیپی په څیر ایالتونه بیا غواړي په بشپړه توګه محدودیتونه لري کړي په داسې حال کې چې نړۍ د وایروس په وړاندې د واکسینو په سیالۍ بوخته ده په برازیل د اروپا په ځینو هیوادونو او نور نړۍ کې لا هم د کرونا وبا په شور او زور روانه ده د روغتیا نړیوال سازمان د بیړنیو چارو یو مشر څیړونکي مایکرایان خبرداري ورکړي چې د کرونا وبا پای ته رسیدل لا وخت مخکې دي او تر اوسه پورې لا د وبا پای ته نه رسیدلی په دې لړ کې برازیل دا اونۍ په کرونا د اختکیدو او تری دمړنی تر ټولو لوړې پیښې ثبت کړې دي همدارنګه په اروپا کې برتانیې بڼه چې ورته وایي دي کرونا وایروس دی په پرتګال پولند یونان فرانسې کې لمن پراخه کړې ده او وښونه زیات کړې دي د چک جمهوریت بیا دومره د وایروس تر زور او څپې لاندې دی چې ل جرمنی سویس او پولند نه وخت دي چې لسکونه دي کرونا یا په کووید 19 اخته ناروغان دي چې د دوی پرختونونو کې ځای نشته او شدید ناروغان دي د دوی پرختونونو ته انتقال کړل شي او لدی هیوادونو یې د مرستې غوښتنه کړې ده سربیا هم تازه په هغه کاروبارونو چې ډیر ضروری نه دي بندیز لګولې دي په ایتالیا کې هم چارواکو یو لړ بندیزونه خپل کړی دي او دغه هم د کرونا دغه نوې بڼې د خبرېدو په حال کې لیدل کیږي
ومر دل پداسل کې چې په ځینو هیوادونو کې د کورونا وبا پر ضد د واکسین لګولو بهیر روان دی د روغتیا نړیوال سازمان د کورونا وایروس یا کووید 19 ناروغي د مخنیوي لپاره د تدابیرو په نرمولو کې د احتیاط غوښتنه کړې ده په نړۍ کې په کورونا وایروس د اخته کسانو شمیر 3.4 میلیونو او لکو زیات شوی دی دغه راس په دې وایروس 2 میلیونه او نږدې 5 لکه کسان په ټوله نړۍ کې مړ شوی دی
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان دی هم په دې پوښی د نن ورځې افغان خزر د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي
زنګړی مرکی
مانه
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر حرارته زه ډیر نه خوشوم چې ګډون نه پکې کوم
پانی پت جګړې د سیمه په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګان
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمه ایزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ
د ونیز پروګرامونه په څو شیبو کې پیلو حقیقت سره او د ځوانانو پروګرام تاندې څنګه خو اوس څلور نیمه بجې دي د مهمو خبرونو لنډیز له احمد تکل نوري
ولسمشر اشرف غنی وایي د نړیوالې ټولنې تر مدیریت لاندې د انتخاباتو د نیټې په اړه خبرو ته چمتو دی ښاغلی غنی دا څرګندونه نن د ملي شورا د ولسمې تقنینی دورې د دریم کال په پرانستن کې غونډه کې د وینا پر مهال وکړي خو هغه په عین حال کې دا ټینګار هم وکړ چې د انتخاباتو له لارې د قدرت لیږد حاصل دی چې په هیڅ صورت معامله نشي پکې دی په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند وی طالب مرکشانو له امریکایي چارواکو سره د سولې د بهیر د چټکولو په اړه خبرې کړي د دې دفتر ویان محمد نعیم وی د طالبانو د سیاسي دفتر مشر مولا عبدالغنی برادر د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد او په افغانستان کې د ډیر امریکایي ځواکونو له عمومي قومندان جنرال سکات میلر سره په دې اړه خبرې وکړي د هلمند ملي امنیت څارنوالۍ رئیس محمود اغا نن په یو موټربم برید کې په لشکرګاه کې وژل شو د فرا چارواکي وایي چې له ایران سره پر پوله د فرا په ګمرک کې د لګېدلې اور د وژنې لپاره هڅې روانې دي د فرا والی تاج محمد جاهد وایي چې په پیښه کې د ګمرک کارګرانو او کارکونکو ته تر اوسه زیان نه دی رسیدلی د پاکستان صدر اعظم عمران خان له پارلمان څخه د اعتماد رایه ترلاسه کړه د 324 کسیز پارلمان د ولسی جرګې په غونډه کې عمران خان 128 موافق رایه وګټلې په داسې حال کې چې بریا ته 122 رایه پکاروې د نړۍ د کاتولیک عیسویانو مذهبي مشر پاپ فرانسیس د عراق په نجف ښار کې له ځواکمن شیعه رهبر آیت الله علي السیستاني سره وکتل او په دې کتنه کې هڅه وکړه چې د سولیز ګډ ژوند او د عراق د عیسوي ټولنو د پیاوړي کولو پیغام ورسوي او د پولانډ په ختیځ کې د یو بس د ټکر په پیښه کې شپږ اوکراینی وګړي مړه شوي او یو څلوېښت نور ټپیان شوي دي
د مهمو خبرونو لنډیز ملو ازادي راډیو واورید دي او نورو خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر ویب پاڼه لوستلای شئ دا هم د دې سات سپورتي خبرونه
د سپورت ورزنه هنداره
په کندهار ولایت کې د سولې جام په نوم د فوتبال سیالۍ پیل شوې د دغه ولایت د فوتبال فدراسیون رئیس نصیر رحماني نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالۍ کې د کندهار هرات فراه او خوست ولایتونو څخه بیلابیل لوبډلو ګډون کړای د خغلی رحماني په خبره له کندهار څخه اتفاق او خاروالۍ له هرات څخه ټاک انرژي له فراه څخه ابو مسلم او د کندهار سپین بولدک لوبډلو ګډون کړای نوموړي وویل چې دغه سیالۍ نن پیل او لس ورځې به دوام وکړي د جوجسو یو ورځنی سیالۍ نن په هرات ولایت کې ترسره شوې د دغه ولایت د ورزشي امریت فنی او مسلکي مدیر ضیا الحق زیان ازادي راډیو ته وویل چې په یادو سیالیو کې 500 لوبغاړو له لسو کلبونو څخه ګډون کړی و نوموړي وویل چې د لوبو هدف د هوت له 23 نیټې د هرات د خلکو له قیام څخه ملاتړ و د سرچینې په وینا په یادو لوبو کې د قهرمانانو هیواد او ځوانان افضلي کلبونو تر نورو لوبډلو ډېر امتیازونه ترلاسه کړل او په ترتیب سره یې لومړی دوهم او دریم ځایونه خپل کړل او د انګلند او نیوزیلند خزینه کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ د دریو شل اورو لوبو دوهمه لوبه 13 ورځې نه وخت تر سره شو چې یو ځل بیا د انګلند خزینه لوبډلې بریا خپل کړه. لوبه د نیوزیلند په توپهنه پیل شو چې په ټاکلو شل اورونو کې د غی لوبډلې د نه لوبغاړو په سوځیدو یو سلو سلر وشمنډو هدف وټاکه. انګلند ټاکل شوی هدف د لوبې په 13 اور کې د سلور لوبغاړو په زیان پوره او سیال لوبډلې ته د شپږو وکټو په توپیر سره ماتې ورکړه. د غلوبډلو ترمنځ په دریمه او روسي سیالۍ د مارچ میاشتې په اوومه نیټه ترسره شي.
اوس هم د اونیزو پروګرامونو د خبرېدو وار دی.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپین خبري.
د کب نهمه د سرتیری ورځ ده. هغه څوک چې د سولې د خبرو لپایل سره لا د جګړې سنگر ورپاتې او د مرجوب لشميري لا هم صفر ته نه دی راخته شوی. څکال دا ورځ داسې محل راځي چې تر بل هر زمان په افغانستان کې د بهراني عسکرو شمیر راکم شوی او ټول نظامی مسؤلیت افغان ځواکونو ته سپارل شوی دی. خو د سرتیرو غوښتنې هم شته. دوی خپل حق غواړي، اصلاحات او ورته پام اړین ګڼي او وایي لمرګ وروسته یې باید کورنۍ له پامه ونه غورځول شي. نن حقیقت څه دی خبرونه کې د افغانستان د ملي دفاع سرپرست وزیر او د همدې وزارت لومړي مرستیال شاه محمود میاخیل صاحب سره خبرې کوو. وزیر صاحب خو راغلاس ازادي راډیو ته.
سلام دې ورسیږي تاسو ته او د ازادي راډیو ټولو قدرمنو اوریدونکو.
په دفاع وزارت کې د اصلاحاتو لړۍ تر کومه کچې ده؟
اصلاحات خو یو دوامداره پروسه ده او ډېر تغیرات رامنځته شوي دي. اول دا ده چې د دفاع په وزارت کې خیالي اردو سرتیری وجود نه لري. ټول د سیستم د لارې یو سیستم ده، موږ ته اپ سیستم یو په هغه کې داخل شوي دي او هر سرباز ته، هغه څوک چې منصوب د وزارت دفاع دی، هغه ته معاشونه هر میاشت د هغې اکاونټ او حساب ته، بانکي حساب ته په مستقیمه توګه داخلیږي. دویمه مسله دا ده چې کله څوک د دفاع وزارت ته راځي، پخوا ډېره یوه اوږده پروسه وه چې هغه اوس لنډه شوې ده او کوشش کوو چې دغه پروسه نور هم ښه شي، چې هغه د قرارداد سیستم دی یا د دې وغه بیکګراوند چک شو ته وایي پیکا سیستم دی، دا ټول زر زر عملي شي. بل مهمه مسله د شهیدانو کورنۍ ته رسیدګي ده. پخوا کلونو کې نه دوه اتیا درې اتیا کلونو کې یو څه فساد په دې سیستم کې یو څه موجود و. هغه اوس اصلاح شوی ده. د سیستم د لارې ټولو ته هغه اکرامي او هغه امتیاز چې کوم یو دی هغه ورته ورکړل کېږي. په دې لنډو وختو کې موږ یو بل حکم د جلال پاپ جمهور رئیس نوازست او هغه یوازې وزارت دفاع لپاره نه و، ټول پیشنهاد موږ کړی و خو ټول امنیتي دفاعي قوتونو لپاره ده چې 1,00,000 افغانۍ به اضافه نورې شهیدانو کورنۍ ته ورکړل کېږي او 5,000 چې څوک زخمیانې دي. د دې تر څنګ موږ هغه چاته چې په ولایتونو کې، یعنی په ولایتونو کې چې نمرې توزیع کیږي، نو اولویت باید د امنیتي او دفاعي قوتو شهیدانو ته ورکړل شي.
وزیر صاحب، اوس هم د افغانستان په سنگرونو کې دا سرتیری شته چې هغه قروانه یې په اصطلاح ورته ونه رسیږي، یا هم د مهماتو د کمبود له کبله دښمن ته تسلیم شي، او یا هم په بیلابیلو مسایلو کې په یو نه یو ډول باندې داسې یو څه شي چې بالاخره د دفاع وزارت کمزوري وبل شي.
د څه د چې مونږ خو د جنگ په حالت کې مونږ تقریبا په ټول دغه پوسټي او بیسونه چې حساب کې شپږ زره پوسټي او بیسونه کېږي او ټولو ته اکمالات رسیږي، اشیاء به ته رسیږي. کله چې په کوم ځای کې جنگ واقع شي، هلته یو مشکل رامنځته شي، نو هغه یو پیخه وي، نو یو پیخه د ټولو نمایندګي نه کېږي. یعنې اوس دغه صلاحیتونه چې کوم یو دي، مونږ په قراردادونو کې دا غیر متمرکز کړی دی، یعنی ټول اردو قمندانانو دیو تم صلاحیتونه ورکړي دي چې حتی په بعضې ځایونو کې یا شد بدل باید ورکړ شي ورسره چې کوم دی امکان لري. نو دا یعنی عامه نه ده. او پیخه کله د جنګ په وخت کې یو زیادیم کې دا پیخه رامنځته کیږي، اما دا خبره چې د احتمالاتو لحاظ او د مرمیو د نظامي تجهیزاتو لحاظ موږ ته مشکل نه درلود.
یو مهمه مسله په داس حال کې چې د افغانستان د سولې خبرې روانې دي، تیر یو کال کې هیڅ یو بهرنی فاسکر په افغانستان کې ونه وژل شو، ولې د افغان ځواکونو قرباني لا هم روانه ده؟ یعنی د جګړې ټول مسولیت د دوی پر غاړه دی، عوامل د جګړو په لیکو کې دوی قرباني ورکوي، ولې د افغانستان حکومت ونه توانید لکه د بهرنی عسکرو په څیر باندې د افغان ځواکونو د مرشوب لکه چې صفر تر اخته کړي؟
صفر ته ورخ کده کېدل په جنگ حالت کې به ډیره مشکله خبره وي، او د بهرنی عسکرو د کچا ځکه صفر تر راځي راټیټ شول چې نه جنگيږي، چې نه جنگيږي خلاره په خپل بیس کې ناس یې، نو دا خو جدا مسله ده. موږ نهایت کوشش کوو چې خپل جنگونو طریقې او تکتیکونه درکو. تاسو ولیدل چې یو لږ څلوېخ زره عسکر بهرني قواوو د امریکا او ناتو د افغانستان نه ووتل، او د دې ټول جنگ د افغانانو په اوږه باندې په اصلاح بار شو. خو بیا هم دا زموږ هېواد دی، زموږ وطن دی، مجبور چې د خپل منافعونه، د خپل ګټونه، د خپل خلقونه، د خپل حاکمیت نه دفاع وکړو. ولو که خارجیان وي او که نه وي، دا زموږ دنده ده چې زموږ په خاوره باندې هر څوک تجاوز کوي، تخریب کوي او زموږ د خلکو ژوند خرابوي، مقابل کې ودرېږو سره او دا قرباني غواړي. یوازې امنیتي او دفاعي قوتونه نه دي، بلکې تاسو ګورئ په ښارونو کې انفجار او انتحار او هدفي وژنه زموږ ولسونه قرباني ورکوي. دویمه خبره دا ده چې دغه امنیتي او دفاعي قوتونه دا یوازې جدا د بل ځای نه دي راغلي، دا هم د دې وطن بچیان دي، دیو کورنۍ لري، دیو د د دې ټولنې جز ده، او دا ټول په خپل خوخه راغلي دي. یعنی دلته امنیتي او دفاعي لیکو ته نو زه فکر کوم چې زه په دې باندې ویاړم، او دې خپل هغه زحمت موږ باید وکړو چې خارجي قواوې وي او که نه وي. خو موږ هغه اصلاحات د ټریننګ چې اوس موږ که تاسې وګورئ څو کاله مخکې زموږ اردو په کوم حالت کې وه، اوس په کوم حالت کې ده، هم د تجهیزاتو په لحاظ، هم د ټریننګ په لحاظ باندې. تاسې به دغه نوی راپور د وینما لیدلی وي چې خپور کړی دی، زموږ په خاص وخت تعدد کې د ملکي تلفاتو یعنې کچه بېخي راټیټه شوې ده، یعنی تقریبا صفر ته رسېدلې ده. دا د ټریننګونو او د نوي تکتیکونو او د دېو د اصلاح او د عملي کولو په نتیجه کې دا رامنځته شوي دي. نو طبعا موږ کوشش کوو چې څومره اصلاحات رامنځته شي، څومره مرجوبله هم د امنیتي او دفاعي قوتونو کمه شي، هم د ملکي وګړو کمه شي، او امنیت هم تامین شي، دا زموږ ارزو ده. اما که دا یو چې صفر ته شي، نو دا به د جنگ په حالت کې ډیره مشکله وي.
ښاغلی وزیر، په داس حال کې چې طالبانو د امریکا سره د توافق پر بنسټ د افغانستان له زندانونو خپل 15,000 زندانیان آزاد کړل، ولې د افغانستان په زندانونو کې په زیات شمیر افغان نظامیان هم شته چې بندیان دي، دا هغوی غوښتنه هم داره چې آزاد شي؟ د کب نه هم د سرتیری ورځ ده، څه مو کړل دغه زندانیانو د آزادۍ په اړه؟
دې ته توجه شته ده، او دا د عدلي او قضایي ادارو پورې اړه لري. په خپله یعنی اردو په خپله دا دفاع نه شي کولی چې یو چا ته برات ورکړي او یا هغه د زندان نه خوشې کړي. خو زموږ هیله دا ده چې، او شخصا زه په دې عقیده نیم، هغه افراد چې د هغو د جرم سطحه ټیټه ده که هغو معاف شي او خوشې شي، دا به بهتر کار وي.
د روسیې پوښتنې په توګه د کب په نهمه باندې سرتیري ته څه ډاډ ورکوئ؟
د دې ډاډ دا ده چې دوه درې خبرې دي. اول دا چې د افغانستان دولت یعنی ټول مشرتابه، زموږ حکومت، جنرال مابیانپور صاحب، د حکومت غړي، پارلمان غړي، او زموږ ټول هغه دولتي دستګاه د امنیتي او دفاعي قوتونو په ملاتړ کې ده، د افغانستان ولس ملاتړ کوي. نو چې د ولس ملاتړ د یو پوځ سره وي، هغه پوځ په خپله مطمئن وي او کامیابیږي، او څه امکانات چې زموږ د دولت په چوکاټ کې دي هغه اولویت امنیتي او دفاعي قوتونو ته ورکړ کیږي، او په امنیتي او دفاعي قوتونو باندې هیڅ معامله په هیڅ شکل باندې صورت نه نیسي. هر نظام چې وي دې ته ضرورت دی موږ باید امنیتي او دفاعي قوتونه ولرو. او اخري خبر دا ده چې هر ملک دا حق لري چې دنیا سره، مختلفو ممالکو سره، نظامي، سیاسي، اقتصادي روابط ولري. نو هغه روابط چې موږ ناتو سره، د امریکا سره لرو، هغه دا ژمنه کړې ده چې 2030 کال پورې به خپل حمایت ته دوام ورکوي، او په آینده کې هم دا حمایت به موجود وي. او بل اخره زموږ ارزو دا ده چې موږ په خپلو پښو ودرېږو، چې هغه محتاج نه اوسو، او خپل امنیتي او دفاعي قوتونه په خپله تقویه کړو، او په خپل پروتولو مسایلو کې تصمیم ونیسو. او اوس هم د افتخار ځای دا ده چې تقریبا زمونږ درې نوي ونوي سلنه زمونږ عملیات چې کوم یو دي، هغه پختلا افغانان پختلا پلان کوي او عملي کوي او دا پختلا یو لوی ظرفیت دی.
افغانستان د ملي دفاع وزارت سرپرست او د دې وزارت لومړی مرشال شاه محمود امیاخیل له تاسو ډیره مننه.
تاسو نه مننه.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلامونه. د دیونی په خبرونه کې په دې موضوع خبرې کوو چې ولې ځینې ځوانان په خپل وخت تحصیلي اسناد نه اخلي.
په دې وخت کې ځنوم کورت للیو بیسراغلم یو کال ورپسیونه ګرځیدم ډیر.
په خپل وخت د تحصیلي اسناد نه اخیستل ځوانان له کوم ستونزو سره مخ کولای شي؟
دوی په مسلکي لحاظ ډیر توان کوي، د دوی نه ډیر چانسونه له لاسه وځي.
او ځوانان څه ډول او کله کولای شي د تحصیلي اسنادو د ترلاسه کولو لپاره کار پیل کړي؟
چې کله هغه فارغيږي باید هغه د تفریح دي چې زه ولاړ سم څو ورځې د فراغت خوشحالي ولمنځم یا مې لږ زره دا ما جوړ سي لږ تفریح کم بیا بیرته راځم پانتون ته.
دا سیسوانان ډیر د چکلونه کیږي لا په هنتونو فارغان دي خو تحصیلي اسناد ورسره نشته. دوی چې کله درسونه پایته ورسوي د تحصیلي اسنادو د اخیستلو پروسه په نیمه کې پرېږدي، خپل پاتې امتحانونه نه ورکوي، مونوګراف نه لیکي او نه دفاع کوي او هماغه وی چې تر ډیره له تحصیلي اسنادو محروم وي. د ننګرهار پوهنتون د ژورنالیزم له پوهنځي فارغ هیواد رفحت وایي دوی چې په کوم وخت خپل تحصیلي اسناد اخیستل ډیر داسې ټولګیوالي وو چې په اسنادو پسې ونه ګرځېدل.
خپل اسناد ما په پوهنتون اخري کال د وروستي سمستر وروستۍ ورځې وي د ادارې لخوا یو محصلینو ته یو فورم راځي، په هغه کې محصلین خپل نومونه لیکي، هغه یو څه خپل مصرف دی هغه ورکول کیږي، نو ټول محصلین په یوه ځای باندې د ادارې لخوا د دوی هغه شهرتونه راټولیږي او په اسنادو باندې کار کیږي په دستجمعي شکل باندې. اداره خپله تحصیلاتو ته رالیږي، تحصیلات بیرته ادارې ته لیږي او د هغې ځای نه موږ اسناد ترلاسه کړل. او ځینې کسان چې هغوی یا په دغه وخت کې توجه ونه کړله یا یې ویل چې موږ خپله اسناد اخلو، یا دوی په دې نظر باندې وو چې اداره نشي کولی چې کارونه زر اخلاص کړي او موږ اسناد زر په کار دي، هغوی پرېښودل. خو هغه کسانو لا تر اوسه اسناد نه دی اخیستي، موږ په خپل وخت باندې اسناد واخیستل.
صدیق دقیق چې د کابل پوهنتون د ژورنالیزم له پوهنځي فارغ دی، تر اوسه یې خپل تحصیلي سند یا ډیپلوم نه دی اخیستی. نوموړی وایي په لومړي سر کې دی پسې ونه ګرځېد او وروسته بیا په وزارت کې ډیپلومونه نه وو، ځکه خو یې تر اوسه له پوهنتونه د فراغت سند نه دی ترلاسه کړی.
په هغه وخت کې چې موږ فارغ سو بیا زه کور ته ولاړم، په هغه وخت کې چې ادارې د یو عمومي له د محصلینو پیسې را ټولولې، مصارف یا وختلې یو ځای ولېږي، په دې وخت کې زه نه وم کور تللی وم، بیاسې راغلم یو کال ورپسې ونه ګرځېدم ډېر. له هغه وروسته سې خپله ورغلم وزارت ته، پوهنتون ته سې زه خپل اسناد واخلم، ډیپلومونه ورق خلاصې سوې وي. دلته دا ورق سې ډیپلوم دی ورباندې چاپوي، دا په افغانستان کې نه پرنټ کیږي یا نه جوړېږي، دا دوی له خارجه راوړي له کوم بهرني ملک نه. او د ما معلومات داسې تقریبا په پوره دوه کاله کې ورق نه وي راغلی. داسې دا پروسې ولې دومره ټکنۍ دي، جنجالي دي، د هغو تدارکاتو کې یا په مالي برخه کې په کومو کې مشکل لاتی دا خو نو سړی نه پوهیږي او محصل نو ما تر اوسه ډیپلوم نه ده اخیستی، ترانسکریپ او تصدیقنامه او دا شی مې اخیستی دي. کله داسې عاجل اړتیا وي داسې نیمه نیم خوره مشکل مې په حل کیږي، خو پوره مشکل اوس هم په ځینو مواردو کې نه په حل کیږي. په دغه
د ننګرهار له اقتصاد پوهنځي فارغ عبدالحمید ظفر وایي ځینې وخت محصلان د مونوګراف لپاره داسې موضوع ټاکي یا ورته ټاکل کیږي چې دوی پرې کار نه شي کولای، په همدې سبب مونوګراف پاتې وي او دوی په خپل وخت تحصیلي اسناد نه شي اخیستلی.
د استادانو لخوا محصلین ته د مونوګراف یا پایلیک داسې موضوعات ورکول کیږي چې هغه ډیر کم معلومات پکې موجود وي، هغه ډیر ریسرچ ته ضرورت لري، تر هغه وکولی شي مختلف موضوعات مطالعه کړي، مختلف کتابونه استفاده وکړي، انټرنیټ نه استفاده وکړي. خو متاسفانه ځینې داسې موضوعات دي چې په دې برخه کې هغوی سره کافي یا پوره معلومات موجود نه وي، نو هغه وخت تیریږي، نو څه وخت کله وخت تیر سو نه موضوع مثبت کیږي. دومره مسله هغه دا داسې د اداري پروسس ده، هغه د پانتون طریقې وي، هغه د وزارت له خوا نه وي. مثلا کله چې د څلورم سیم نه ته فارغېږي، نو تا دغه نمرې وزارت ته په خپل وخت باندې نه را رسیږي، نو چې کله تا نمرې نه را رسېدلی نو تا ته څوک ډیپلوم درکې نه څه خارج کېدلی شي.
کله یې خو د محصلانو تنبلي سبب کیږي چې په کلونو له تحصیلي اسنادو محروم وي، بل خو د پوهنتونونو فارغان د لوړو زده کړو وزارت ته هم ګوته نیسي چې په وخت یې کار نه کوي او نن په سبا یې سپاري. خو د لوړو زده کړو وزارت ویان حمید عبیدی بیا د دې نیوکو په ځواب کې وایي
د اسنادو تای مرال خو ډیر وخت نه نیسي، یوازې په ځینې مواردو کې چې محصلین شکایت لري هغوی وایي چې مثلا دغه موږ ولې په انفرادي شکل خپله نه شو کولای چې خپل اسناد تای مرال کړو. هغه خو یو منطق لري، کله چې یو محصل د یو پانتون نه فارغیږي د دغه محصل ټول اسناد راځي وزارت ته. اول خو دغه محصل چې پانتون کې شاملي یا اول سمستر کې د دوی اساس منته راځي چې د کانکور لارې معرفي شوي دي، بیا دوی هر سمستر چې کامیابیږي ارتقا کوي بل سمستر ته، د دوی د هر سمستر هغه کتاب موږ ته راځي چې موږ کتاب سمستروار ورته وایو. په پای کې چې دوی فارغېږي دوی د فراغت کتاب موږ ته راځي. دغه کوم استازی چې د یو پوهنتون په استازیتوب ټاکل کیږي، هغه استازی دغه ټول اسناد چون وزارت کې شته دغه د ټولو محصلینو اسناد راټولوي، هغه ټول اسناد موږ ته راوړي. د یو صنف د یو پانتون ټول اسناد همزمان ته مرال کیږي او همزمان بیرته نماینده ته ورکول کیږي، نماینده ځي مسؤلین ته ویشي. دا پروسه د اسانۍ لپاره ده چې د محصل کار اسانه شي. که محصل دلته راشي مثلا یو پانتون د اکس سخ کاله مثال 500 محصلین فارغ کړي دي کنه، دغه 500 محصلین که راشي هر قطار کې ودرېږي تو خوب میاشتو که امکاری نخلاسی که داخل یو پانتون نده، نو داغ کار ده پروسه ده سهولت لپاره شوی او واغ استازه طول اسناد راوری تا امراله و بیر تزان سر راوری.
د پکتیا پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي استاد ایمل خمر وایي هغه ځوانان چې په خپل وخت تحصیلي اسناد نه اخلي لا ډیرو ستونزو سره مخ کیدلی شي او ډیر فرصتونه له لاسه ورکولی شي.
یوه ستونزه یې دا ورته پیښیږي چې دوی په مسلکي لحاظ ډیر تاوان کوي، له دوی نه ډیر چانسونه له لاسه وځي. هغه که د مسرۍ دي، که چېرته د په دندو باندې د ګمارېدلو دي او دغسې نورې ستونزو سره دوی مخېدلی شي، ځکه چې که دوی تیار اسناد په لاس ولري دغه د مسرۍو او د ځینې دندو وختونه دومره ډیر نه وي چې بیا وغځېږي، نو او هلته بیا دوی سره اسناد نه وي. نو دا د دوی لپاره د هم د علمي پرمختګ لپاره او هم د دندو د ترلاسه کولو لپاره ضرور دي چې دوی په خپل وخت اسناد واخلي.
استاد ایمل خمر وایي ځوانان باید په خپل وخت ټولې هغه پروسې بشپړې کړي چې د تحصیلي اسنادو د ترلاسه کولو لپاره ضروری دي.
ټول هغه محصلین چې دوی فراغت ته نږدې کیږي، تر ټولو ضرور خبره ده چې دوی باید خپل مونوګراف بشپړ کړي، پر وخت یې ولیکي، وایي نه ځنډوي او خپل وخت یې ادارې ته وسپاري، ځکه چې هغه محصل رسمن فارغ بلل کیږي چې د مونوګراف بشپړ کړی وي او دفاع کړی وي. دویمه خبره ده چې دوی ته په ازموینو کې بریالیتوب هم ضرور دی کنه، دغسې نه کیږي چې د دې په کومه ازموینه کې د پام اصله چانس خوړلی وي یا د ناکام شوی وي او بیا د اسناد ورکړل شي. نو دوی د وروستۍ ازموینې هم په بریا سره سرته ورسوي او ځانونه دوی پکې بریالي کړي. نو دغه کارونه دي که دوی په خپل وخت ترسره کړي، د دوی اسناد به په وخت ورکړل شي.
دا چې ولې ځوانان په خپل وخت تحصیلي اسناد نه اخلي، د دې کار پایلې څه وي او ځوانان څنګه په خپل وخت تحصیلي اسناد ترلاسه کولای شي، په همدې اړه مو د ښوونې او روزنې له متخصص شکرالله لیوال سره مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولم. لیوال صاحب، ډېر زده کوونکي یا محصلان داسې وي چې خپل تعلیمي او تحصیلي اسناد په وخت سره نه اخلي، ولې دوی په وخت خپل اسناد نه اخلي؟
زما په نظر اول خپله دی زده کړیاله محصل لټي ده، سستی ده. هغه په دې کې چې کله زه هغه څلور کاله پوره کوم او ما ته کریډیټ یا سمستر اوسلو زه فارغ سوم، هېڅ دې ته اړتیا نه وي چې زه سند فراغت ولرم د خلکو مونوګرافونه دفاع پاتې پکلنو کولنو د یو عامل کې دیسه همدارنګ پانتونونو چې دی د دې ورنه د چې هغه محصل کله فارغ سی په مغه وخت او محل سره د سند فراغت لاس کې ورکی بل خصوص په شخصي ادارو پانتونونو کې یو د سیستم جوړ کړی د چې هغه حتی پکلنو کولنو محصل زغلوي به هم لاس نه نور تر ازي سند فراغت همدارنګ افغانستان کې د محصل بنی چې هغه خپل ولایت کې زده کړو کړی اکثره محصلین چې هغه نور ولایتونو کې زده کړی کې نه خپل ولایت چې بیا ځخ په سند فراغت رسمی پانا وزندی یو ترلا سنکی
کل چی یو جوان دا فراغت سند نلری استاس پی نظر دادی کار نتیجه بات سوی
اول فارغ نه څوک چې سند نه لري رسمي چې هغه تصدیق شوی پانه د پهنتون د لوړو زده کړو یا د نیمه خصوصي لوړو زده کړو تصدیق نه هغه فارغ نه څومره په خلو وای سره کله یو ته د نور زده کړو زمينه مسایده کیږي واهل د نش کولای چې هغه زر تر زر غت لاس سره ویل زه کدا فارغ سوی نه رسمي پانه نه لري مثلا ماسترز ولا یا مثلا ل 14 ټولنګ لوړو زده کړو چې هغه کی باید په کار د چې هغه د 14 یا د ماسترز په خاطر د لیسانس دوره پیل کې غوړخي نه هغه نه لري دغه موقع نه هغه به برخي همدارنګ ځینې دندې داسې دي چې هغه تانه په مغلګ وخت کې تانه سند فراغت غواړي نو څوک بیا ونه لري کېدای شي هغه دند الله سور کی مهمه خبر هم ده چې غوی فرصتونه الله سور کی
نو ستاسو په نظر هغه ځوانان چې غواړي په وخت سره خپل تعلیمي او تحصیلي اسناد ترلاسه کړي څه باید وکړي یعنی له کومه وخته را پیل کړي هغه پروسه چې دوی اسناد په ترلاسه کولای شي
د یو تایید شوی تصدیق شوی سند درلودل د تعلیم پروسته کلونه کې زما په نظر دوه برخې لري چې یو محصل پورې مربوط ده او بل ادارې پورې مربوط ده محصلین باید له دغه موقع استفاده وکړي پوره چمتووالی ولري په آخري سیمستر کې د مونوګراف د ترتیب لپاره د مونوګراف دفاع لپاره او لا کوم موقع چې پانتون کې ورته مسایل سوي لغنه استفاده باید وکړي همدارنګه چې کله هغه فارغيږي باید هغه د تپرینګ دي چې زولار سم سور زده د فراغت خوشحالي ول منظم یا ملګزره د ما جوړ سي لک تفریح کم بیا بر تر سم پانتون ته همدغه دي سبب کې چې نن سبا او سبا بل ورځ سپارل کیږي د نه بیا په کولنو په میاشتو باندې وخت وزي محصل د فراغت سره جوخت چې کله دفاع وکړي باید خپل هغه ته تصدیق چاره هم پر مخ بوز یو هغه تر لاسه کی دوهمه برخه هغه په پانتونونو پورې په دې دارو ستمنو پورې تړلې ده چې هغه دغه فروسه باید تحصیل گزاري کی غړندې کی دوی چې کوم پروسه د هغه د پارټه جوړ کړی چې هغه تقلب ونسی دغه په پام کې نیولو سره د سو کې چې هغه محصل کله فارغ سی سره سره د فراغت هم لاس ته ورکی نو هم محصل پورې تړلې خبره ده هم په انتون زده کړیز محیط پورې تړلې خبره ده چې دواړه سره یو ځای کار وکړي محصل دې پرې نه دي چې په کونو کونو د تصدیق تر لاسه کول کې تیر کی
درنو اوریدونکو د تانی څنګ د خبرونه پای ته رسیدي تر بیا خو وخت ولرئ نظریے خر سے شولے
شهیدانو لشهیدانو ڈکے ادیرے خرچ شولے انقلابو خرچ شول دیر تاریخو خرچ شول دیر قلمو شالو